استدیو
سر سمی عباس مننه پورا اته بجه شوې د ازادي رادیو د صدخ پرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه جوړ شپږ نیمه په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. وړاندې د افغانستان د امنیتی وضعیت او د سولې د بهیر پاړه د ناټو د ناټو په مرشي د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندان سرګندونې په تفصیل خبرو. خو لومړی خبرونه امریکایی جنرال جان نیکولسن وای افغان ځواکونو د طالبانو مخنی ولی د افغانستان دفاع وزارت پرون پولیس او ولایتونو کې پوځي عملیات تر سره کړل. پاکستان او روسیا نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وای افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوړي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل یې دا ولایت ونیسي. همدارنګه یې په هلمند، کندهار او روزګان کې هم د طالبانو د پرمختګ مخنیوی کړی دی. د جنرال نیکولسن په وینا افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان له 15% څخه تر 80% نفوس کې پراخ اغېز لري او طالبان یوازې په 10% نفوس کنټرول لري چې هغه هم په لرې پرتو سیمو کې دي. جنرال نیکولسن بل لور ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان چارواکو د سولې موافقه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لور ته یو مهم ګام بللی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په لسو ولایتونو کې ولس پوځي عملیات ترسره کړل. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما همین امروز 17 عملیات را در 10 ولایت کشور
دی وایي موږ همدانن ولس عملیات د هیواد په لسو ولایتونو کې ترسره کړل چې ډېر بریالي وو او چې لاسته راوړنې مو هم لرلې. نه یوازې په روزګان کې موږ ښه بریالیتوبونه لرو، په شاوخوا ولایتونو لکه هلمند، غور، کندهار، زابل او غزنی کې مو هم عملیات روان دي. جنرال رادمنش د دې عملیاتو د دقیقو سیمو او مرجوب لپاره نور جزئیات ورنکړل. د جرمني پوځ د افغانستان د موبایل ټلیفون د یوې خصوصي کمپنۍ سیستم هک کړی و څو په دې هیواد کې د یوې برمته شوې مرستندویه کارکوونکي په خوشي کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه جرمني اونیز شپیګل د جمعې په ورځ خبر ورکړ. اسوشیټد پرس آژانس چې د جرمني د دفاع وزارت ویاند د دې خبر له تایید څخه او بخشي اسوشیټد پرس آژانس وایي چې د جرمني د دفاع وزارت ویاند د دې خبر له تایید څخه ډډه کړې ده. د شپیګل مجلې په وینا د جرمني د پوز د کمپیوټري شبکې ډلې د 2015 کال په مونی کې د لومړی انټرنیټي بریټ تر سره کړی دی او د لومړی ورته حمله و. مجلې د هغه ټلیفون شبکې نوم نه دی یاد کړی چې جرمني ځواکونو هک کړی، خو وایي دې بریټ د تشتول شوې جرمني مرستندویه کارکوونکي د ځای په معلومولو کې مرسته کړې چې وروسته خوشې شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې یو ورځنی لوبي کوي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبډله د مال په بنگلاديش کې ده چې سبا به د خیر سزمو ممړي سیالي وي، یعنی د یک شنبه په ورځ باندې د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره په ډاکا کرکټ سټډیم کې
دوه ملوبه د چهارشنبه په ورځ او درې میوه د راتلونکي شنبه په ورځ ده او درې سره په مرکز ډاکا کې دي. د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیل شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوا په ټویټر کې لیکلی دي چې دا تمرینات به د اکتوبر تر 10 دوام وکړي. تر دې مخکې روسیې خبر ورکړی و چې د دوی اویا سرتیري پاکستان ته رسیدلي دي. د پوځي تمرینات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې په سیمه کې د پاکستان له سیال هند سره تودې شوې دي. پاکستان په 2014 کال کې له روسیې سره د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د پوځي چارو څېړونکي حسن عسکری فرانس پرس آژانس ته وویل چې دا تمرینات د دې څرګندوي کوي چې روسیا غواړي په جنوبی آسیا کې خپل اغیز پراخ کړي او ښکاره ده چې دا مسله د واشنگتن او نوې ډیلی له نویو اړیکو سره هم مرتبطه ده. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادی ایران تورن کړی دی چې د حوثي یاغیانو په ملاتړ د دې هیواد د خونړي کړکېچ د سوله ییز هواري مخه نیولې ده. منصور هادی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل موږ به یمن د ایران له منګولو وباسو او موږ به د خپلې خاورې پر هر لویشت د یمن بیرغ ورپو. د یمن پر روانه خونړی کورنۍ جګړه کې حوثی یاغیان چې ایران ملاتړ کوي د عبدالرب منصور د حکومت د ځواکونو خلاف جنګیږي. له منصور سره تر ډیره سعودي عربستان مرسته کوي. په یمن کې له القاعده سره تړلي وسلوال بیا د دواړو خواوو خلاف جګړه کوي. له هغې راهیسې چې د هادي د حکومت ځواکونو له حوثي یاغیانو څخه د هیواد د بیرته نیولو پوځي کمپاین پیل کړی، تر شپږ زره زیات کسان چې ډیری یې ملکیان دي په دې هیواد کې وژل شوي دي. د یمن د کړکیچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ خبرې اترې تیره میاشت له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې او په دې هیواد کې د اپریل د میاشتې اوربند هم مات شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هغه طرحه رد کړې چې له مخې یې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنۍ کولی شي د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکاشي. ولسمشر باراک اوباما ویلي دا به د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. اوباما د جمعې په ورځ د کانګرس د تصویب شوې طرحه رد کړه چې له دې سره شی له کانګرس سره د اوباما مخالفت د دواړو لوریو ترمنځ یو ټکر رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما په یوه اعلامیه کې د دې بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښوولې، خو د دې طرحې په اړه یې ویلي د دې په نتیجه کې کیدای شي چې امریکایي چارواکي د امریکایي وسلو او پوځي وسایلو د بهرنیو ترلاسه کوونکو د اعمالو لپاره له حقوقي قضیو سره مخامخ شي. همدارنګه د ولسمشر باراک اوباما په وینا دا طرحه له بهرنیو حکومتونو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه او نورو مسلو کې د امریکا همکاري زیانمنولی شي. له هغو 19 کسانو څخه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وکړل، 15 یې د سعودي عربستان وو. د رابر سره شویو پټو اسنادو له مخې د امریکا استخباراتي ادارې داسې شک لري چې برید کوونکو شایي د سعودي له حکومت سره اړیکې لرلې. د سعودي عربستان حکومت له دغو برید کوونکو سره هر راز اړیکې لرل رد کړي دي. د کوسوو یو تن د 1300 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو د شخصي معلوماتو د حق کولو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استولو په خاطر په 20 کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا عدلیه وزارت د جمعې په ورځ وویل اردت فریزي په 2015 کال کې په مالیزیا کې نیول شوی او د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی و. د وزارت ویلي چې 20 کلن فریزي د جون په میاشت کې د ویرجینیا یوې فدرالي محکمې مجرم وپېژانده. د محکمې اسناد وایي فریزي د امریکا د یو آنلاین پلورنځي د کمپیوټرونو سرور تیر کال حق کړی و او له هغې د 1400 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو معلومات غلا کړي. نوموړي بیا دا لیست د جنید حسین په نوم یو برتانوي هکر ته ورکړی چې هغه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړی او د بریدونو تنظیمونکی و. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 نوي په ټوله افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان په افغانستان کې د طالبانو د پوځي قوت په اړه څرګندونې کړې دي. په دې خبرونه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل سره غږېدلی یو.
هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي.
د روزګان دوه امنیتي چارواکي له خپلو وظیفو څخه لري شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال څخه مو له بنگلاديش سره د یو ورځنی لوبو د اهمیت پوښتنه کړي چې سر له سبا پیلېش.
د دغه لوبو په بایلل سره واکن کې هغه ردیب چې موږ د کرکټ د بیلونی شورا فریقین کې لرو تاثیر هچي کې چې څه ګټو یا بایلو.
هم مو اس ام اس ولو او هم مو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو له ازادي رادیو سره اوس. په افغانستان کې لوړپوړی امریکایي قومندان وایي د افغانستان 10% نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. جنرال جان نیکلسن پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې وی خبري غونډې ته دا هم وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې تړون یو مهم ګام دی. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په افغانستان کې لوړپوړی امریکایي جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډب کړې. جنرال جان نیکلسن په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل د وړي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغه هڅو مخه ونیوله چې غوښتلې دا ولایت ونیسي. همدارنګه یې په هلمند، کندهار او روزګان کې هم د طالبانو د پرمختګ مخه ډب کړه. د جنرال نیکلسن په وینا افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان له 15% څخه تر 20% پورې نفوس باندې پراخ اغېز لري او طالبان یوازې په 10% نفوس کنټرول لري چې هغه هم په لرې پرتو سیمو کې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په وینا د 20% نفوسو په سیمه کې د افغان حکومت د ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ شخړې روانې دي. نوموړي وویل راتلونکي کال به د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغان ځواکونو سره کار وکړي چې خپل کنټرول هغه سیمو ته پراخ کړي چې اوس پرې طالبان واکمن دي. نوموړي چې د جمعې په ورځ په پینټاګون کې خبريالانو ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې تر دیار لسو پورې د داعش وسلوال هم شته چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځ کې فعالیت کوي. د جنرال نیکلسن په وینا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشران په افغانستان کې د وسلوالو ته پیسې د کومندې او کنټرول رهبری او ارتباطي ملاتړ برابروي. خو جنرال جان نیکلسن وویل افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې خلاف پرله پسې پوځي عملیات کړي چې د دوی ګڼ مشران او غړي پکې ووژل شول. دا نوموړي په وینا اوس د داعش ډله هومره ډیره سیمه په واک کې نه لري چې پوخا ورسره او یوازې په څو ولسوالیو کې فعالیت لري. جنرال جان نیکلسن همدارنګه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د لوړې مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي چې د ده په وینا ډېرې په وړو پوستو کې دي چیرې چې دا ځواکونه ښه روزل شوي نه دي او ښه مجهز هم نه دي. په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي چارواکي وویل له افغان مشرانو سره د جګړیزو تکتیکونو په بدلولو کار کوي څو د افغان ځواکونو مرګ ژوبله کمه شي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ قمندان جنرال جان نیکلسن همدارنګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په لور هڅونکې ګامو والا ویل دا تړون لوی وې داسې ډلې سره دی چې تر ډیره له هیواد بهر استوګن دي. د جنرال نیکلسن په وینا له افغان حکومت سره د سولې تر موافقې وروسته به بل اخره دا ډله د افغانستان په ټولنه کې ورګړ شي. جان نیکلسن زیاته کړه دا په افغانستان کې د کړکیچ د حوالی لپاره یو له ډیرو مهمو ګامونو څخه دی چې موږ یې ګورو. افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي له هیئت سره په کابل کې د سولې و موافقه لاسلیک کړه.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ناټو په مشهید غوڅ ملاتړ د ماموریت د قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونه اوریدې. د ګلبدین حکمتیار په مشهید اسلامي حزب سره د سولې د موافقت نامې هرکلی وکړ. وړاندې په دې خبرونه کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه خبرو او په هغه کې هم دا مسله څېړل شوې ده چې له حزب اسلامي سره روغه جوړه څرنګه ده. جنرال نیکلسن دا خبره هم وکړه چې د افغانستان 10% نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. خو تر د مخکې د امریکا لوی ترسي جنرال جوزف دانفورد چې وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وو ویلي وو چې افغان ځواکونه اوس مهال د افغانستان د خاورې په سلو کې پر اویا برخه تسلط لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې 8 ولسوالۍ له دولت مخالفه وسلوالو سره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12.5 په ټوله افغانستان کې نیولای شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خپل هیواد ته له بهر د افغان کډوالو د راستنیدو د بهیر د چټکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له احمد تکل سره په مرکه کې همدا راز وویل چې له راستنیدونکو کډوالو سره د حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو لخوا هم هیواد ته د راتلو او هم په هیواد کې دننه د ځای پر ځای کېدو پر مهال مرسته کیږي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې د راستنیدونکو کډوالو د ورځنۍ شمیرې په اړه معلومات ورکړل.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدنې لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې. هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي په دغه لنډو ورځو کې، ځکه له اسلامي سره د سولې تړون کېدای شي د دې لامل شي چې دا د راستنېدنې کچه نوره هم لوړه شي. نو د کال له پیل څخه تر سپتمبر میاشتې پورې 2015 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې په دې کې هم هغه افغانان شامل دي چې هغوی اسناد درلود او هم بې اسناده کډوال.
دا هم له ایران او له پاکستان دی او کې وازه د پاکستان شمیره ده
نه یوازه د پاکستان شمیره می تاسو وران د کړه له ایران څخه هم هر ورځ شاوخوا یو نیم زر دوه زره کسان هیوا ته راستنیږي یعنی په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه په اوسط ډول شپږ زره یا له شپږو زرو څخه ډیر کسان هر ورځ هیوا ته راستنیږي
د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره ترتیبات څنګه دي آیا د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو د وزارت لخوا د دوی لپاره خاص پروګرامونه د دوی د ځای پر ځای کولو لپاره شته
کله چې د رستنیدونکو کچه لوړه شوه نو ولسمشر هغه خپل وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارله تر څو د دوی راتګ ته باید پوره چمتواله ونیول شي الحمد لله د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوال ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړی دغه پلان دوه برخې لري لومړی دوی سره عاجل مرستې دي بیا له عاجل مرستې وروسته د دې یا د اسکان یا ځای پر ځای کولو یا دوی ته د سرپنا د زمینې د برابرولو مسله ده کله چې زموږ هېوادوال هېواد ته راستنېږي د دې اسناد په جلا جلا ډول د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د ولسمشر دی یو څلور څلورم د فرمان په اساس چې ورکیږي
میاخیل
کورنۍ مستحق او پیژندل شو
میاخیل صاحب د دغه شهرکونو بشپړول او په دې کې د ودانیو جوړول خو به وخت اخلي
تمام د سرپنا ستونزه شته د منو خو د دې ترڅنګ چې دغه کمیسیون جوړ شوی او د شهرکونو جوړیږي مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره شهرکونه څنګه شوي دوی کولای شي چې خپل اسناد دلته وړاندې کړي او په ولایتونو کې د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د دې اسناد څېړل کېږي نو ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوی د سرپناه ستونزه باید حل شي له همدې امله موږ د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ دغه څو ورځې وړاندې د ولسمشر په حضور کې چې په باریکاب کې دیارلس زره نمرې د مهاجرینو دغه رسنیدونکو دپاره جوړېږي د دې ترڅنګ په ننګرهار او کابل کې نورې سیمې هم مشخصې شوي
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د افغانستان له حکومت سره د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته کیږي
یو شمېر نړیوالې ادارې لکه یونیسیار او آی او ایم له دې نه د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سره کار کوي او موږ کوم هېوادوال چې هېواد ته راستنیږي او چې راغوی د مهاجرت کارت ولري د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیار لخوا د څلور سوه امریکایي ډالرو مرسته کیږي د دې ترڅنګ هغه افغانان چې هغوی اسناد نه لري او هېواد ته راستنیږي یوازې له شل فیصد هغه مستحق کورنۍ سره د آی او ایم لخوا مرسته کیږي د دې ترڅنګ د جی ایس پی هم د بې اسناده راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي پاتې اتیا فیصد بې اسناده راستنیدونکو کډوالو سره د همدغه پلان پر اساس چې ما مخکې یادونه وکړه مرسته کیږي نو موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دغه پلان کارونه نهایي شي او عملي کارونه له ننګرهار ولایت څخه پیل شي
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وویل د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روحي جوړې مسلې هم له پاکستان د کډوالو پر رستنیدو تاثیر کړی دی او دا بهیر چټک کړی دی نړیوالو چاپی خبرونه هم د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روحي جوړې د مسلې په اړه باندې مقالې خبرې کړې دي دغه چاپی خبرونه ته سهیلا حسرت نظیمی کتنه کوي
اکثر لویدیزو ورځپاڼو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په باب مطالب خبره کړې دي د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دغه هوکړه لیک د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې لمړنۍ بریالیتوب شمیرل کیږي خو د هوکړه لیک مسوده به هغه وخت د اجرا وړ وي چې ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یې لاسلیک کړي د ورځپاڼې په لیکنه د حزب اسلامي چارواکو ویلي دي حکمتیار به هغه وخت کابل ته راشي چې د ده په وړاندې وضع شوي تحریمونه لرې او نوم یې له نړیوال تور لیست څخه وایستل شي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي د دغه هوکړه لیک اساسي ټکي کابل ته له شلو کلونو وروسته د حکمتیار ستنېدل دي او دا د ده رول له یو لمسوونکي عنصر څخه په یو آرام بښونکي عنصر بدلوي او هغه هم په یو داسې وخت کې چې افغانستان په سیاسي صحنه کې له اختلافونو سره مخامخ دی او د جګړې په ډګر کې له وسلوالو مخالفینو سره نښتی دی خود واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه د شننکو نظریې د حکمتیار د ستنېدو په باب بیلابیل دي ځینې هرکلی کوي او ځینې مثبت ګام نه بولي د وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي له حکمتیار سره د سولې هوکړه لیک ښایي د جګړې په ډګر کې کوم بدلون رانولي، ځکه د جګړې په ډګر کې طالبان فعال دي او اوس داعش هم څه ناڅه صحنې ته راګډ شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې څه هم په وروستیو کلونو کې د حزب اسلامي سیاسي او پوځي اثر کم شوی دی، خو افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د حکمتیار دغه ګام به له طالبانو څخه ملاتړ هم راټیټ کړي او د دوی ځینې قوماندانان به هم په جلا ډول له حکومت سره معامله وکړي. برسیره پر دې د وال سټریټ جورنال په لیکنه ښایي حکمتیار وکولی شي په حکومت کې د حزب اسلامي د هغو شاخو په یو موټی کولو کې رول ولوبوي چې په حکومت کې همدا اوس شامل دي، او دا ډله په یوه پیاوړي سیاسي ګوند بدل کړي چې په هغه صورت کې ګټوره تمامېږي. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼه د سیاسي چارو د یوه کارپوه هارون میر له قوله لیکي چې د حکمتیار د خونړۍ ماضي او د القاعده له افراطي ډلې څخه په ملاتړ برسیره د افغانستان خلک له ده سره د سولې له هوکړې ملاتړ کوي. د ښاغلي میر په وینا خلک له اختلاف او جګړې څخه ستړي شوي دي او د بحران د سیاسي حل غوښتونکي دي، څه له حکمتیار او یا له طالبانو سره. د انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي چې دغه هوکړه لیک د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه برخمن دی چې د عمل کېدای شي پر نورو وسلوالو مخالفینو او له هغو ډلې په طالبانو هم اثر وکړي. په بریتانیا کې بله چاپ شوې ورځپاڼه ټایمز افغانستان ته د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن له قوله لیکي چې ویلي دي دغه هوکړه لیک ثابتوي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د زیاتوي د پنجشنبه د ورځې هوکړه لیک وښوده چې په افغانستان کې هیڅ د سولې ردول نشته. دغه ټولو ورځپاڼو په کابل کې د ځینو کړې لخوا له حکمتیار سره د سولې د هوکړې پر ضد لاریونونو ته هم اشاره کړې ده. دغه کړې د انتقالي عدالت او د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د وژنو او رانیو سبب شوي دي.
مرکزی حکومت د روزګان د امنیت قمندان او د امنیت عامر په دې ولایت کې د ورستیو نامنیو د زیاتېدو په خاطر له دندو لرې کړي او د تحقیقاتو لپاره یې مرکز کابل ته ورغوښتي. صادق رښتینی راپور لري.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت د امنظم پولیسو د عمومي قمندانۍ مرستیال مل پاسوال سید اغا ثاقب چې تر دې مخکې په کندهار او هرات ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې، د روزګان د سرپرست امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی. د نایا په وینا مل پاسوال سید اغا ثاقب به تر دې وروسته د محمد وای سیمی پر ځای دند اجرا کړي.
امنیه کمانډان او د امنیه امر د دواړه مرکز ته غوښتل شوی دی، او د امنیه کمانډان شارې سید اغا ثاقب چې څوارلس سی بي سید اغا ثاقب یو شتبې جنرال دی دم ګړی په مرکز کې د امن راځند کمانډانۍ برستل دی. نو دا تر څنګ دی د لوړ پوری لاوی راس چې دا ته کورونی تاسو چوکاخي دلته امنیت خبرې تاسو سره وکړو. نو نن دا هغه د دې په څنګ دلته امنیت خبر نه لیس د سبب سره چې یم موخن واخیسته
لدندې لري سوي مل پاسوال محمد وای سیمی می د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دندې پاړه کورونی چارو وزارت پریکړه کړې او د ته د منلو وړ ده. نوم وړي پروزګان کې خپل شپږ میاشتنی ماموریت بریالي او د لاسراوړونو ډک بولی.
کورنی چار وزارت وزیر صاحب په مخکنی سلونیم بجو باندې باوج په ختمه سول او بل څوک سرپرست وټاکل شو چې هغه وسه مخفل په دني باندې شو کړی د خپل دنه تمام کړي.
د امنیت کمانډان محمد وای سیمی می سره مهاله د امنیت امیر عبدالقوی هم له دنجلی رسوي. ویل کیږي چې د روزګان دغه دوه امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ورستوي نامنوي د زیاتېدو په خاطر لدندو لري سیوی او د تحقیقات لپاره مرکز کابل ته ورغوشتي. د پخوانیو راپورونو په اساس محمد وای سیمی تورن سوی چې پولیسو ته پرته له مقاومت څخه په ځینو سیمو کې پوستې وسلوالو طالبانو ته پریښودې او جګړه په څو ساعتونو کې د مرکز ترین کوټ ته دروازو را ورسېدل. د روزګان د امنیت پخوانی امیر او د وژل سوي کمانډان متي الله خان ورور رحیم الله خان چې اوس د شهرا د پولیسو مشر دی امنیت کمانډان تورن کړی و چې د وسلوالو طالبانو سره د روزګان د سقوط معاملې کړي. یو شمیر هغه کمانډانان چې د ترینکوټ شهر د امنیتي کمربند ساتنه کول مخکې ازادي راډیو ته په خبرو کې څرګند کړي و چې د مهماتو د کموالي په وجه امنیتي پوسټې طالبانو ته پریښودې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. احمد تکل په دې اړه د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د دې لوبو ګټه او زیان افغان کرکټ ته څه دي. ښاغلی فضلي وویل،
څنګه چې تاسو معلومه ده په داخلو کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیایي شورا عضویت ترلاسه کوي، چې کله د آسیایي شورا کومه اجرایه غونډه کې چې په هغه کې به د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس هلته وزیر پیدا کوي او د دې سره به د کرکټ آسیایي شورا د افغانستان د کرکټ بورډ تایید کوي د دایمي غړیتوب دپاره د کرکټ د بینالمللي شورا دپاره. نو د هغه پر وړاندې کې بیا د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس چې په هغه وخت هلته و د بنگلاديش د کرکټ بورډ اجرایه رئیس سره دغه موافقه وسوه چې افغانستان او بنگلاديش به درې ورځنۍ سیالۍ د سره کوي. البته په بنگلاديش کې د دغه لوبو په بایلل سره واکن د افغانستان پر رینکینګ هغه ردیب چې موږ د کرکټ د بینالمللي شورا پر رینکینګ لرو تاثیر هڅې کې چې څه ګټو یا بایلو. تاسو ته معلومه ده چې اوس موږ په یو ورځنۍ سیالۍ کې په لسم مقام باندې یو او په شلوري د سیالۍ کې په نهم مقام باندې یو. موږ کوشش کوو چې د 2019 کال نړیوال جام چې کله د سرکیز دغه نمخ کې موږ باید یو انټرنیشنل یا وډیا سیریز وګټو نو چې موږ رینکینګ څومره موږ پر رینکینګ مخ کې ځو مشتلور نورم لار اسانه کیږي. نو دا واکن چې ډیر غټ تاثیر لري
له بنگلاديش سره پر لوبو سربیره له کومبل هیواد سره هم د لوبو پلان شته پرتلون کې نږدې راتلونکي کې.
بالکل په 2018 کال کې موږ د ارلند هیواد سره سیالي لرو، همداسې د ویسټ انډیز هیواد سره سیالي لرو، نور به د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکي سیالي اکثریت سیالي د هغه هیوادونو سره چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ولري. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې د افغانستان کوم لوبډلې انتخابي دي دغه لوبو ته ځي دستاورد به ډیر شوي.
او رسته پښتنه ښاغلی فضلي، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې میناوال څنګه کولای شي چې دا لوبه وګوري، یعنی په کومه وسیله؟
دا په بنگلاديش کې د یو مالی تلویزیون د غازی په نامه باندې هغه دغه لوبه په ژوندۍ باندې خبري. عمر درو سفري نه کوم تلویزیون ته رسمي قرارداد ورکړی دی او نه د مصالحات دی. دا د افغانستان د مطبوعات یا د تلویزیونونو دنده ده چې دغه شی مهمه سیالي په قانوني ډول باندې واخی او خپل وادوالو ته په جوړی باندې نشر کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي.
خبریاست ملګری ملتونه وایي 2018 میلادي کال تر ټولو تود کالو چې تر دې په خوایې ساره نه دی لیدل شوی. د ملګری ملتو د هوا پیژندنې اداره وایي سږ کال د اگست د میاشتو ریکارد مات شو او اټکل کیږي چې 2018 به په مجموع کې د تاریخ تر ټولو تود کال ثبت شي. کلر نالیس وایي د سږ کال له پیله تر اوسه پورې د هوا د تودوالي مخکې ریکارډونه مات شوي او ډاډه دی چې 2018 میلادي کال به په تاریخ کې تر ټولو تود کال ثبت شي. د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې د ادارې په وینا د نړۍ هوا له اوږدې مودې راهیسې د غیر عادي حالت لور ته روانه ده او دا مسأله انسانانو ته په تدریجي ډول په یوې عادي چارې بدلی شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د راپور له مخې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مځکې د تودوخې درجه د 19مې پیړۍ د وروستیو د هوا د تودوخې تر درجې زیاته شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
کریم د میزان ولسوالۍ د اندړو لکلي پر استولې سیم سکلي کلی دی یونان ته تک پور کې ځان اچول دي. میرامشاله ګیلانه د بنگلاديش سره د لوبي ته اندیشنه څرګنده کړې ده. وارس سیزی د کندهار لنیشه ګیله کړې ده چې اسمس نه خبروم، بیا د کرکټ پښتنه کړې چې پر تلویزیون خبريږي او کنه. ور مخکې مو په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي خبري واورې د پام دی اړه وویل چې د بنگلاديش او تلویزیون د خبروي او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغانستان د کومه تلویزیون شبکه هم لدی سره دلچسپي لري کنه چې دا لوبي خبري کړي. فضلي له کندهار لیکي له طالبانو سره باید سوله وشي. ملک شاولی او قلمیار لغورکه د مخابراتي شبکو د ستونزو یادونه کړې ده. عبدالرحمن لیکلی دی له اسلامي حزب سره سوله د افغانانو په ګټه ده، خدای دې وکړي چې طالبان هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلی دی له اسلامي حزب سره سوله په اسانۍ سره وشوه، خدای دې وکړي چې طالبان هم په اسانۍ روغ وکړي. اته بجاو دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان وای افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي او د هغوی د پرمختګ مخې ډپ کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په لسو ولایتونو کې ولس پوځي عملیات ترسره کړل، خو د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د تلفاتو په اړه باندې ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. د جرمني پوځ د افغانستان د موبایل ټلیفون د وی خصوصي کمپنۍ سیستم هک کړی وو، څو په دې هیواد کې د وی برمته شوې مرستندوی کارکونکو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. دا پیښه د 2015 کال ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې ورځنۍ لوبي کوي چې لومړۍ لوبه سبا پیل شي. د پاکستان او روسي ګډ پوځي تمرینات نن پیل شي. د یمن ولسمشر عبدالرحمن منصور هادي ایران تورن کړ چې د حوثي یاخیانو په ملاتړ د دې هیواد د خونړي کړکیچ د سولې ساواري مخنیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هغه طرحه رد کړې چې له مخې د 2019 کال سپتمبر د 11 منیټې د قربانیانو کورنۍ کولی شي چې د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکاش. ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې ادامه لري، او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم په azadiradio.com کې ونیسي. ملګری ملتونه وایي د سوری په حلب شاټ کې د محاصره شویو لسکونه زره کسانو لپاره د بشري مرستو نه رسیدل یو ناورین دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د ادارې ویاند ویل دوی اوس د حلب ختیځ سره د مرستندویو کاروانونو د رسولو پر نورو لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه او روسیې هوایي ځواکونو د حلب پر ځینو سیمو بمباری له سره پیل کړی دي. تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
په داسې حال کې چې په حلب ښار کې د سوریه او روسي ځواکونو د یاغیانو پر اهدافو تازه بمباری پیل کړي، ملګري ملتونه وایي د حلب ختیځ ته د هغو مرستو د رسولو لپاره په نورو لارو غور کوي چې ورته سخته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان جیمس لرکی په دې اړه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ د حلب ختیځ ته د مرستو د یو کاروان د استولو د لارو چارو پر لټورو غور کوو. جیمس لرکی وویل د حلب په ختیځ کې 250,000 اوسیدونکو ته چې د یاخیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دي او روسیې او د سوریې د حکومت تر بمبارۍ لاندې دي، د بشري مرستو نه رسیدل یوه تراژیدي ده. دی وایي دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ به د دې لپاره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړو چې موږ په سوریه کې هر اړ کس ته خوندي، پایداره، بې شرطه او آزادانه لاسرسی ومومو. نه یوازې هغه نږدې 5 میلیونه سوریایي وګړو ته چې په محاصره شوو ښارونو کې دي او رسېدل ورته ستونزمند دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې هیله لرله چې خپلې بشري مرستې به د ترکیې څخه د کستیلو له لارې د حلب ښار ته ورسوي، خو دا لاره د دې کال د جولای د میاشتې راهیسې په محاصره کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې په وینا اوس دوی د دمشق له اوږدې لارې څخه حلب ته د مرستو د رسولو پر امکان غور کوي چې دغلته هم د مرستو د کاروانونو تګ راتګ په امنیتي وضعیت پورې تړلې. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لرله چې د روسیې او امریکا ترمنځ په سوریه کې د اوربند له موافقې سره به لږ تر لږه د کستیلو لاره د مرستندوی کاروانونو د تیریدو لپاره خوندي شي، خو دا لاره هڅې چې اټکل کې ده خوندي نه شوه. د سوریې حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د حلب د ښار د بشپړې نیولو لپاره عملیات پیلوي، او په دې لړ کې د جمعې په ورځ روسیې او د سوریې د حکومت هوایي ځواکونو پر دې لویه لاره ځینې سیمې بمبار کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان په جنوا کې خبریالانو ته وویل هغه څه چې په حلب کې روان دي ښه وضعیت نه دی. دا مهال د خوراکي موادو څلوېښت لارې په ترکیه کې منتظرې دي چې دا وضعیت د ښه کېدو سره سوریې ته واوړي او په حلب کې محاصره شوو لسګونو زرو خلکو ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس ایران ته د نغدو پیسو د نه ورکولو مسوده تصویب کړه. د ایران یو اندازه پیسې په امریکا کې هغه مهال کنګل شوي وې چې ایران په غیر قانوني اټومي فعالیتونو تورن شوی و او واشنگتن پر دغه هیواد بندیز لګولی و. تر اټومي موافقې وروسته ایران بیرته له امریکا د دې پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه او یو اندازه پیسې یې ترلاسه کړې هم دي. صفی الله سنکزی راپور لري.
ایران ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د نغدو پیسو د نه ورکولو مسوده تیره ورځ د 2450 مثبتو رایو په ورکولو سره د کانګرس لخوا تصویب شوه. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو تر ټولو زیات د دې مسودې ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې ایران ته د نغدو پیسو ورکړه بندوي. جمهوري غوښتونکو استازو ټینګار درلود چې ایران ته د پیسو ورکول په حقیقت کې له تروریزم نه د ملاتړي دولت سره مرسته ده. جمهوري غوښتونکو استازي برادلی براین وویل ایران په دغو پیسو په عراق، پاکستان او افغانستان کې افراطي ډلې تقویه کوي.
By giving money to Iran, the United States is supporting the
ایران ته د پیسو پور کول سره امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو غټ ملاتړي دولت سره مرسته کوي. ایران خپل پیسې او سرچینې په عراق، پاکستان او افغانستان کې د حزب الله، حماس او نور افراطي تروریستي ډلو په ملاتړ لګوي. بل جمهوري غوښتونکي استازي دارن لاهودو ویل امریکا د تروریزم ملاتړي دولت ته پیسې نشي ورکولی.
Today the House is taking action to end this practice.
خلیله هدوی نن زموږ مجلس دا اقدام کوي چې دا پروسه ختم کړي. درې پنځوس یو نویم قانوني مسوبه ایران ته له قاعده او شرط پرته د هر ډول نغدو پیسو د ورکولو مخه نیسي. امریکا داسې نشي کولی چې د تروریزم یو حامی دولت ته پیسې ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا په یو راپور کې د ولسمشر اوباما د ادارې په حواله لیکلي چې دا مسوده به ویټو کړي او د کانګرس دا کار یو ستونزه ته ناسم ځواب ده. سکل په جنوري کې امریکا 400 میلیون ډالر ایران ته ورکړل چې بیا وروسته معلومه شوه د زینو امریکایانو د خوشی کولو په بدل کې ورکړي دي. په ایران باندې د نړیوال ټولنې د بندیزونو تر رفع کېدو وروسته دغه هیواد 1.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې هم بیرته ورکړل شوې. که څه هم ایرانی چارواکو د امریکا د کانګرس دغه اقدام په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. خود ایران ولسمشر حسن روحانی تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته ویل چې امریکا د اټومي موافقه په عملي کولو کې لوی تیروتنې کړې دي.
متاسفانه این ګونه اقدامات غیر قانوني
خغلې روحانی وایي متاسفانه دا ډول اقدامات به مخینه نه دي او ورسته بیلګې هم د امریکا د ستر محکمې لخوا د هغه فرمان تاییدولو چې د ایرانیانو میلیارډونه ډالرو ته د امریکا د لاسرسي زمينه برابر کړ.
سالهای گذشته است
د ایران ولسمشر هم درځو ویل چې لیاده موافقه سرغړاوي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. د امریکا کانګرس په داسې حال کې ایران ته د نغدو پیسو د نه ورکولو مسوده تصویب کړه چې اروپایي ټولنې د اټومي موافقې د مقررو د عملي کولو لپاره ایران ستایلی دی او معلومه نه ده چې د امریکا د کانګرس وروستی اقدام به څه غبرګونونه وپاروي.
ازادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلي خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمن تاسو ته د ازادي اوریدونکو د خبرونه وړاندې کوم. خو د یادونه د چ په خبرونه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. یو خبر مخکې لدی چې پیغامونه وورو تاسو کوم غدا چې د زینو دوستانو د ګیله د پیغامونه نه خبريږي. پیغامونه خبريږي خو د زینو پیغامونو کیفیت خراب وي. موږ نشو کولای چې هغه د خراب کیفیت لامل هغه پیغامونه ورته خپاره کو. او یا هم د زینو دوستانو پیغامونه په تکرار سره راغلي وي. موږ یې ما یو ځل یو پیغام چې واخلو هغه خپرو چې نور دوستانو ته هم وار ورسیږي چې پیغامونه خپاره شي. په هر صورت خبرې نو د ورځو پیغامونه ته د دوستانو پیغامونه وورو چې څه ستونزې را سره شریکي کړي دي.
مرکز روزګار ولایت مرکز سره کور سره خبرې سره کوم راځي سره موږ پیغام دا دی چې د روزګار ولایت ډېر د سکوت سره مخامخ دی. کله چې کومندان صاحب محترم یا نور امیر امنیت محترم ته زنګ راوړل شي د حالات څخه هغه دا دی ته چې هېڅ ستونزه نشته. ستونزه دا ده چې زموږ عسکر محاصره پاتې مهمات نشته. د نه مهمات عسکر خپل ژوند له لاسه ورکړي. نہ پسنگی داغا کڑی دی داغا پاری دی عجزی دی داغا پرون آئی سے سلور عجزی دی داغا تنی سے روزگاہ بھی رکھ سے وطلی نفاس آوار کی چی تکی سنگیت والے نظمی چاہ ہم نے سے جمہور رہا وہ ڈاکر صاحب عدلات ہم دا دے یہ چی داغا سنجی دی خبر تکی کے دا خلق سے دی اولیس سے دی پشتن ہوئے کی چی داغا مشہران کا وکیل صاحب دی کا کماندان صاحب دی چی زنگ تراول سی وائی کم شای نستا میں تی سنجی نستا منگر دی نہ مہمات روڑی نہ کم میدان سا وہ جنا سو میدان کی دی. السلام علیکم.
تاولان خو ګیړایم د روزګان ولایت څخه می تماتل سره نیولې دي. ورور دا اوس حالت چې په روزګان ولایت کې روان دی د ګرز دولتي چارواکو د خاصه د کوم خلک شې د وظیفو څخه حساسي دي او دا طالبان په خپله خوښه په سلا د حالت تر دوی تر ورسول ټانکونو وسلایو هر څه می ماته بغیر د ټاکو ته تسلیم کړ. مرکزی دولت چې په دې اړه تصمیم ونیسي یو ځل د کندهار د لارې یو څل یویش په سیاست لاس ورکړي. مرکزی دولت په هیڅ ونه ویل او اوس بیا په روزګان ولایت مرکز کې در 200 ډیر پوسټي او مهماتو د دولت شیان په لاس ورکړل. مرکزی دولت بیا چې په خوله ناسي دا دولت یا دا وحشانو ته په لاس ورکړي او یا دي دولت تصمیم ونیسي د وحشانو پر برابر. السلام علیکم.
شہزاد القاہر د روزګان ولایت خبره کومه چې دا کومې ادعاګانې شې کوي چې دوی د شاته منځ کې جګړه نشته. پیدا نو سم د ګران هغه په سره باندې جګړه روانه ده چې د پوسټاپ شکلري نو هغه تقریبا د شهر په ساحه کې ده. نو دا وسه پورې مخالفین وسلې نه دي د شهر څخه وسه هم پیدا جګړه روانه ده او دا هم دی وایي چې معنا نشته دلته د غم نه راغلي کوم کونه هم دی وکړي دي خو کوم کونه وسه پورې په ځای پورې نه ورسېدلې په مې لار باندې بند راته دي.
زدا زادی رادیو څخه دا هیله لرم چې ما پیغام نشر کی او ور پوری چارواکي یو اوري چې روزګان ولایت الحمدلله د ملي پولیسو په لاس کې هیڅ مشکل هم نشته هیڅ کوم ستونزه نشته. خو سلام پکات خو احترام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل د روزګان ولایت د امنیت په اړه ډیرې ستونزې وي چې دوستانو را سره شریکی کړي وي. په همدې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت د امنیت قماندان مل پاسوال محمد وایس صمیمی سره مرکه کړي چې په ګډه به واورو چې دوی په دې اړه څه وایي.
ژوندې اوسې کمانډان صاحب، خوشاله سو چې وخت را ته راکې. د روزګان د پروسی وضعیت باندې کړه سره وژغږي چې د روزګان وضعیت څنګه دی او اوس تاثیر موقعیت لري.
لکه څنګه چې دوستانو معلومه د شپږ کم شومه د فټ چې لوی د روزګان د ولایت امنیت د خرابېدو د پر کم بورډ چې دوی کړی او د ډیر لري ځایو سره ټول سی و خوش تنه موږ ملي ځواکونه سره ملي په دې سره میړان او په دې شمه دی شمه د خونه او هغه دوی عملی ګرد ورشنډې کړلې. د دشمن تلفات بېخي ډېر دی په ساحه کې چې ملي ځواکونه هېڅ تلفات نه لري. مې ساحه چې دشمن په لاس کې وي د چرنګر پور متکې باندې د کوټوالو تالاني دغه لوړې غوړې چې دي چشمه ته په نه باندې یادېږي دغه شکل د میدان اواز پر استقامت باندې کیلومتر مخکې زموږ کاربند هلته اوسېم دغه طرف باندې د سرچخلو او د چورې او د چنارڅو د سړک پر امتداد باندې دغه وسله د خپل د عملیات په خط کې ما مشکل زوګونه او مخاز کې تا چې دلته راغلي دي ټول په شام ځغې باندې پر وزیر ته ژمن دي او په ډېر لوړ مورال باندې پر دشمن باندې اوس موږ کله د عملیې په تل کې دشمن دغه اوس هم تلفات لري. د دوی څخه ډېرې او درنې وسلې موږ لاسره وړي دي. تقریبا د اوس د مهماتو د دوی هغه کوم څه چې زموږ په لاس کې دي اندازه بېخي ډېره ده. اوس هم په منطقې کې جنګ دوام لري او جګړه شته او خوشبختانه چې موږ برلاسي یو کڅوک چې دلته راغلي دي په باندې د روزګان ته انشاءالله زموږ د دغه اتلانو په همت باندې یو ګام د دغه ځای کې نه وځي او چې دلته په نیژ نه بوت کیږي.
کومندان صاحب، قدم راتوایست چې دغه جګړه چې تاسو یاد کړه په کوم سیمو کې ډیره شدیده ده او اوس هم په کوم سیمو کې قرار لري؟ مخکې تاسو هم یادونه وکړه
دغه اوس موږ د دورای پر استقامت باندې ډیر شدید ورسره اخته یو.
او دغه د دشمن خچو خط مرمات کې دلته یو لوړ غونډې ده دغه په نامه باندې د چپرخار په نامه باندې چپرخار په نامه باندې هغه غونډې موږ ملي امنیتي ځواکونه ملي پولیس او خاص ځواکونه پورته شوله هغه مشکۍ ونیوله دا عملیات به دوام لري په دې کې به لاشو تشتیا به مې انشاءالله ډېر ژر به تجربه هغه څه چې زموږ په لاس کې او کوم ځایونه چې موږ ولي هغه به د خیر سره تجربه
کومندان صاحب دا مرات وایست چې په دغه عملیاتو کې کم ځواکونه ساس سره ګډون لري مثلا بهرني ځواکونه هم ساس سره مرسته کوي که یا هم یوازې افغان ځواکونه دي
په دې دغه کې زموږ سره ملي امنیتي ځواکونه خاص او هیڅ ځواکونه زموږ خپل زمینی ځواکونه زموږ ملي پولیس ملي امنیت او کوم څه چې دلته زموږ په لاس کې دي هغه ټول ځواکونه او ټول ملي اتلان په ډېر ښه مورال باندې او په شام ډېر باندې په دې وسپیک سره یو لایو
کومندان صاحب قدم راتوایست دغه سیمې چې تاسو نیولې دي په دغه سیمو کې تاسو څه پلان لري بیا هم دلته پوسټ ځای پر ځای کوي چې نسې د عملیات شوم څه خسته دي
پنداخ باندې کړې څه پنداخ پکا په دې سیمو دروس مشتنل حرکت اجرا کوي ته پنداخ باندې کا په دې سیمه کې چې دغه اوس موږ کوم حرکت نه لرو دا ټول هغه صحیح دي په دې کې به منظم کمپاین به د ترین کوټ د شهر د پاره جوړیږي او کومې صحیح چې موږ لاس سره هغه کې به په هغه کې به موږ کومې کینی پوسټ چې په شته کې ما مطمئن خلګه خلک د وطن او د ولس سره مینه لري او خپل د وجدان او خپل د خلکو سره مینه لري د وطن ساتل
کومندان صاحب که د وروستۍ پوښتنې په ځواب سره راتوایسه دغه وسلوال چې تاسو مثلا یاد کړه د طالبان چې تاسو زابل یلمند او له هغه سیمو څخه راغلي دي دغه د همدې افغاني طالبان دي که یا هم د نورو سیمو د هم پکښې کې ګډ دي او شمېر یې تعداد یې درته معلومېږي چې څو کسان دي
پرون موږ د رنګ په ګډ کې په مخابرو کې د خارجي اتباعو غږونه مو اورېدل چې پکښې کې او دا د جوار ولایتو ری بیت زروزګان او د یلمند د کندار څخه متفاوت وي دا غوږی به مو اوریدل او دا څه دی او کشفي ورګانو د اطلاعات پر بنسټ باندې د دوی اطلاعات دا چې وایي چې د دوی کې تسلګونه تنه خو چار څوی زموږ د ملي امنیتي ځواکو په مقابل کې هیڅ ډول طاقت د جنگ نه لري بس پر ځای باندې په پیرو کې بیا ځغلي منځکا پرېږدي او کم خرابې چې دوی ورسره سوي او وطن دې رسولې دې ولس او وطن نوم ټول دې باندې پوسول چې دا خلک ډېر تخریب او د خرابې د پاره دلته راغلي دي او ان شاء الله عملیات مو ډېر شدید روان دي او یو لا ځای و دې کوم صبر نو تر لرو یو په بل پچه به دا روان دي خیر تر څو چې دروازه ټول ولایت په شمول د عمومي شهر او د شوم د دغه څخه
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان
د ورزګان ولایت امنیه قومندان مل پاسوال محمد وایس صمیمی و چې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د دغه ولایت د امنیت په اړه مرکه کړې و. بیا هم پیغامونه لرو ورشو پیغامونو ته چې دوستانو په دې پیغامونو کې څه ویلي دي.
السلام علیکم. زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه زما پیغام دا دی چې افغانانو تاسو یو ورونه یو موټی شئ یو اتحاد وکړئ یو یواله وکړئ. تاسو هم پوهیږئ چې هر چاته چې افغان لري هغه که په شرق کې دی هغه که په غرب کې دی هغه که په شمال کې دی هغه که په جنوب کې دی که د دنیا په ګوټ ګوټ کې افغانۍ مري د افغان زموږ او تاسو بچای دی په وژلو باندې د خلکو عمړه کولو باندې په اقدامونو باندې په دې باندې مسالې نشي حل کېدای دا د شخصي اغراضو خبرې دي. احمد د پلونکی مر کې محمود د پلونکی مر کې هیڅ کله افغانان په وژلو باندې د افغانستان مسله نشي حل کولای. ټول افغانان به په دلو یې اختر کې د قربانۍ په ورځ ښځه او نر ماشوم او ځوان ځوان او ځوان ټول د دعا وکړي چې خدای دې د افغانستان په حل باندې رحم وکړي او په افغانستان کې د خدای پاک سوله راولي. ورونو موږ نور څه وس نه لرو موږ بې وسه بې کسه غریب مزدورکار خلک د کوم قربانۍ ګډورې دي موږ د جوړ کړې دي ګوانډیانو امریکایانو طالبانو د افغانستان موجوده نظام د ټولو په شریکه موږ د افغانانو عامو افغانانو نه د قربانۍ د ګډوري جوړ کړی دي. نور افغانانو جنگ پرېږدی، په جنگ مسله نه حل کېږي. جنگ د بدبختۍ کور دی، جنگ د تباهۍ کور دی. په جنگ باندې هېڅکله د افغانستان مسله په خدای قسم که په زرو کلو کې هم حل شي، ټول افغانانو وژړی، الله ته زارۍ وکړي، الله ته وبیالانه ویرې وکړي. اې ګوندیانو، اې خارجیانو، اے دی افغانستان حکومت غاتو غاتو، تاسو دی خدای نه ویریږئ په افغانانو باندې روبي ما کوي. دا افغانان دی، افغانان باید په خطر په هر ځای کې چوي، په هر کینار کې چوي، باید دی جان لاس واخلي. دی ورونو په شان ژوند وکړي، یو ورونه دی، یو دی زمان دی، یو ورونه دی زمو ګلی. زه دا عرض لرم ټول د ټول افغانانو ته، زما عرض دی، عذر دی، چې د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر تاسو سره کینې سره ورسئ، نور د شخصي ګټو په خاطر، د شخصي اغراضو په خاطر، د خلکو د وژنه، د خلکو د بمرکولو نه لاس واخله. یا د اقدامونو نه، په اقدام باندې څه کېږي؟ زر نه پرې چې اقدام کې خو افغانان د مرکل هېڅکله په اقدامونو باندې مسله نه چې حل کېدل، د خلکو په وژلو باندې مسله نه چې حل کېدل. کوشش وکړئ نو چې په خپلو منځو کې د ورونو دوشان، یو ورونه یې، یو وجود یې، یو کور یې، افغانستان ژوندی دی، افغانستان ژوندی دی، د افغانستان مجاهد دولت کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلی نه په تماس کې انزد آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ریډونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. پس د سلام ټول هیوادوالو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي او د خوښۍ او د خوشحالۍ اختر غواړم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر موږ لپاره د سولې او د راحت او د عزت پیغام شي. پس د سلام د افغانستان حکومت ته دا پیغام هم لرم چې زمونږ په علاقه کې د خیوی ولسوالۍ د زیړی بابا په سیمه کې یو پل چې څو کاله وړاندې د سیلاب څخه د سیلاب د قوي شدت له امله خراب شوی دی، او تر اوسه پورې چا ورکه هم په ډډه نه ده راوړي. دا زمونږ ته په اساسي او بنیادي توګه جوړ شي. او ورپسې ډبر کاشکوټ د غزه څخه نیولې تر کچړې پورې یو سړک د خراب وضعیت له کبله وران ویجاړ پروت دی. دا زمونږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. وسلام او احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د روزګان ولایت تلکور مرکز تاسو سره تماس نیسم. دا کومې خبرې چې دا اوس پې سره کېږي دا ټوله درواغ دي. دا اوس هم په چېرې کې داخل جنگ شروع دی. د کندانۍ څنګ ته د ګران آغا پر کور باندې چې هغه امیر امنیت دی، په هغه سر پر کور باندې جنگ شروع دی، او دی خپل په جنگ کې ورسره اخته دي. او کوم تله پاچ دی، دا درواغ وایي. تور خالد ژوندی دی، دا ما څه درواغ دي؟ کومې خبرې چې کوي دا ټوله درواغ دي. یوه خبر هم رښتیا نه. سلام.
زه اطلاوی اسایم ده کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ. زموږ په ولسوالۍ کې ځینې مشکلات شته چې مکتبونه نشته، پیسې ایستل کېږي. دا څوارلس پنځلس کاله کې د دولسم فارغ نه لري. سړکونه یې خراب دي. په څوارلس پنځلس کاله کې درې واره د سړک پیسې را ایستل شوي دي چې هغه خلکو وجوت اچولي دي. نو موږ د کندهار د والي څخه دغه هیله او توقع لرو چې زموږ ولسوالۍ د پاملرنه وکړي. سلام.
زه خدا دې نه ګویلای مې د کونړ ولایت نه غږیږم. نو طالبان ته مې دا خواست چې خپل روغ جوړ وکړي د خپل افغانانو وروڼو سره. او دا خو امریکا ده چې څنګه چې یو سولې راوتي دي، دې خلکو باندې او دې امریکا نه والله چې خپل منځ کې به سره خوري. تاسو په سالاري به یو بدلون سالاري به مسله.
زه امیر محمد عبدالی د فاریاب ولایت دولت آباد د ولسوالۍ د علیزو د کلي سره سره مخاطب یم. زما پیغام دا دی چې ورونو زموږ برابر کې پر برابر باندې انتنځي په دې دغه دوه انتنې دي. یو دغه بې سیم دی ورې باد یغم ډیر دی په دې موږ یې له ورزو د مخابرات د وزارت دغه د چیز موږ خو دا یو خاده ودرې چې وسلام پښتر.
الو السلام علیکم. شکلا شکما دلمن د ولایت خبرې کوم. دا ما پیغام وی نه شرکی د دای چې د افغانستان حکومت کمانډو واک ډیر زیات کې کمانډو واک زیات چې د شپې عملیات په دغه اراو کې چې دوی کوم شو د دې کلی د کوم څنګه نه تین کلی د کوم وسیلې د دې چې نه غوړي په دغه اراو کې دی په دې کلی د حکومت د غو صدا بای چې کمانډو واک عملیات پر وځي په دغه اراو په دغه کې د واک دای شي دې چې د شپې د خوابه یې ډیر عملیات نو چې په دغه اراو په مچکو کې نو بیا به دوی د عملو سوال دی د غو کوټ عملو سره.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کایازک په سیمه کې د څلور کاله کېږي چې څلور دانې پوچاره پورته شوي دي. درې سوه جرې په ځمکه د توره کړې، یو درې سوه کوی به ځان تور کړي. دغه ګرده کونه اول کړي دي، ګرد یې نړولي دي. نو اوس څوک نه پرېږدي چې اوس یې مجله دغه د یا نوې پوسټیو پوت کی دغه لا شو کی دا ولا به ورسه لا فلم دوکته دغه صاحب به مې هم ځکه ټول کړه د کایزک پسمه کی نو دا ما پیغام دی چې دا ازادي جو نشر کی وسلام په احترام.
السلام علیکم مادم احباس زخ زنګ ورې ده پنجیما او دغه د مزرغونی زخم دا درخواست چې باید دا پنجانو ته دغه ورکی فرمان ورکی ځکه دغه د فرمان ورنه کی دا ولس دا ځنه خپکیږي او دغه د دوی وسته مو اسلام سره ولس نه جوړه ولس خو نه پر دې باندې تا سره دیس نه جوړیږي چې دغه چې دوی دغه کی دا پنجانو ته فرمان ورکی او دا پنجان یا لا ولس نه خپکیږي او بل دا چې دغه د پنجه کمپراتی خلګي دا سره والی نه د کی پیسې غواړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شاکپه ولسوالۍ ته کومانس کې هم د خنزو د کلي ته نو زه د پوښتنه لرم د چارو وزارت څخه. نو د زابل په زندان کې کار دی بندیان بندیان یې نو سیاسي بندیان چې بندیان دي دا قید پرت سي نو دغه د علاقۍ نه قید پرت سي نو دغه د علاقۍ نه بنجان زابل زندان مدیر دغه نه کوي بنجان نارانه او بنجان کیسه او رشوت اخلي د زابل په زندان کې خلک لسته کوي دین اعتراض یې لکه نه پیسې غواړي شرینه زو غواړي د زو زره غني الله کا غني هغه به فرق نه لري لکه نه وستا چې قرن غینا په زندان کې ورځ خبر ته زابل په زندان کې دوی بنجان سره چې دغه دی نی لکه باندې دوی وته وای لا کاونی چې نه راک د دې لکه کې نه راک د مکتب تاسو قبول ته چې هغه خو که څه پر لاړې د ته راځي بیا به دې لکه نو چې وزاره ته دا غوښتنه لري چې باندې نارا وا. سلام علیکم.
قدر مون اوریدونکو دا وا د ازادي او اوریدونکو د نن ورځ خبرونه شته سی واوریدله تر بلې مو پلوې او بخون کې خدای سپارو او باید وایو چې کوم پیغامونه چې په خبرونه کې خبريږي په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي او دا د اوریدونکو د خپل نظر څرګندوي دي. خو راز ولرای خوشحالي مو په برخه خاص
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چزڑ میں ڈیریا کم خوگی گی دستا پتلو مانی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی